آمریکا
رادیو آشنا
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي بشي زه زیبا خادم یم. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو.
د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نن د ولسي جرګې په استضافه غونډه کې د اکثر وکیلانو قناعت ترلاسه کړ. د ترکیې مشران وایي چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې په هیواد کې سیاست نورمال سي، او مصری چارواکی وایي چې د راغورځېدلي الوتکې لامل برید نه و.
درنو اوریدونکو، په دې خپرونې کې د نورو مسلو نه علاوه یوه خبره داده چې ځینې رپورټونه وایي چې د طالبانو په تحریک کې اختلافات پیدا شوي دي، او د ملا رسول په نوم یو کس د ملا منصور په ضد د طالبانو د مشرۍ اعلان کړی دی. په دې حقله د سمیع یوسفزي سره مرکه لرو. خو اوس د دې ساعت د خبرونو تفصیل واورئ چې زه زیبا خادم او حسیب الکوزیل ولو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نن د ولسي جرګې په استضافه غونډه کې د اکثر وکیلانو قناعت ترلاسه کړ. ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي په افغانستان کې د روانو امنیتي وضعیت په اکله وپوښتي، او ښاغلي علومي د هغوی پوښتنو او اندېښنو ته ځواب وایه. نورالحق علومي وکیلانو ته په وینا کې وویل د پولیسو اصلي دنده د قانون تنفیذ دی، خو اوسمهال د جګړې په لومړۍ کرښه کې د دولت له مخالفینو سره په جګړه بوخت دي. ښاغلي علومي روان امنیتي وضعیت ته په اشاره سره وویل چې پاکستان د افغانستان په نامنیو کې لوی لاس لري، او د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه ملاتړ کوي. نورالحق علومي وکیلانو ته وویل چې هغه وخت د کورنیو چارو وزارت پرېښودو ته تیار دی چې په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ سي. د ولسي جرګې نننۍ غونډه کې 125 وکیلان حاضر وو، چې 114 یې د نورالحق علومي د کار د دوام په پلوي شنه کارټونه او پاتې نورو سره کارټونه پورته کړل.
چارواکي وایي چې د پکتیا په سرحدي ولسوالۍ ډنډ پټان کې د پرون رئیس د افغانستان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د جنوب ختیځ ولایتونو د پاره د 302 سرحدي زون قومندان جنرال عبدالبصیر خپلواک وایي چې جګړه پرون سهار د سرحدي پولیسو په امنیتي پوسټو د بریډ سره سم شروع شوې ده، او تر اوسه ادامه لري. هغه د امریکا غږ ته وویل تر نن غرمې پورې په جګړه کې قریب 15 وسلوال وژل شوي دي، او تر شلو ډیر ټپي شوي دي چې د ډیرو مړي د جګړې په ډګر کې دي. جنرال خپلواک د غرض زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو په دې بریدونو کې 2 سرحدي پولیس وژل شوي، لږ تر لږه 10 کس زخمي شوي دي. هغه وویل چې د طالبانو سره پاکستانی ملیشه قواوې اوګه په اوګه د افغانستان د امنیتي قواوو په ضد جنګیږي، خو بریدونه شاته تمبول شوي دي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د دوشنبه په ورځ ویل نړۍ باید په پارلماني انتخاباتو کې د عدالت او پرمختګ د ګوند د بری درناوی وکړي، چې خلکو د ترکیه د ثبات لپاره رای ورکړي. په ترکیه کې په پارلماني انتخاباتو کې په څه باندې 100 کلونو کې د اکثریت چوکیو د بایلولو نه 15 میاشتې وروسته بیا د ملک واکمنی د یو ګوند په لاس کې ولوېد. د عدالت او پرمختګ ګوند د 550 کسیز پارلمان 314 څوکۍ، یعنی د 50% نه ډیر لږ کمی رای وګټلې. غټ مخالف ګوند 25% رای وړې دي. دغه تفاوت د عدالت او پرمختګ د ګوند د پیشبینۍ نه غټ بری څرګندوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک گون هی او د جاپان صدر اعظم شینزو ابی د موافقې ته رسیدلې دي چې هغه شخړه زر تر زر حل کړي، چې جاپان د شلمې پیړۍ په اول نیمایي کې د کوریا د ټاپو وزمې د ظالمانه اشغال په وخت کې کوریایان مریانې کړې وي. د جاپان صدر اعظم ویلی دی زما په فکر موږ باید دغه خزو مسله یعنی دغه خند آینده نسل ته پرې نګدو چې وکړې شو آینده د همکاري په بنا جوړ کو. د غدوارو مشانو نن د دوشنبه په ورځ په سیول کې په دوړخیز غونډه کې ژمنه وکړه. په 2012 کال کې قدرت د شینزو آبی او په 2014 کال کې قدرت د پارګین هی د رسیدو رئیس داد د مشانو لمړنۍ غونډه وه. جمهور رئیس پارک د جاپان د صدر اعظم سره د مخامخ خبرو نه انکار کړی و، ځکه چې جاپان زړه نازره و چې په مناسبه توګه د کوریایي خزو بدمرغي ومني چې د جاپان د امپراتوري د عسکرو لخوا د 1910 نه تر 1915 پورې د کوریا د اشغال په وخت کې خزی فحاشۍ ته مجبوري کړې وي. امریکا چې د چین د جا طلبۍ او د هغه خطر د مخنیوي لپاره چې د شمالي کوریا نه پېښې دي شي د سول او ترکیو تر توکیو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي، د ډېر وخت راهیسې د دغه سیاوي غونډې تمه درلوده.
د یونان سمندري قوا ویلي دي چې په تیرو دوو ورځو کې یې نږدې 1400 مهاجرین د غرقېدو نه ژغورلي دي. دا قوا وایي چې د لسبوس، ساموس او یو شمېر نورو جزیرو سره نږدې د ژغورنې په عملیاتو کې د مختلفو ملکونو نه ورغلي مهاجرین په اوبو کې د ډوبېدو نه ژغورلي دي. تېره اونۍ په همدې اوبو کې نږدې او یا مهاجرین چې زیاتره پکې ماشومان و غرق او مړه سول. بلې خوا د یونان د لسبوس د جزیرې ښاروال وایي چې د اوبو په غاړه نور ځای نسته چې وژل شوي کسان پکې شخ کی. د افغانستان دولت ویلي د المان خپلو رسیدوندونکو اتباعو تارکلی وایي او ځینې غواړي چې بیرته په خیرت سره خپلو کورونو ته راستانه سي. المان ته تلونکو مهاجرینو کې د سوریې د خلکو نه وروسته د افغانانو شمیر تر ټولو زیات ښودل شوی دی. د المان د کورنیو چارو وزیر المان ته د ورغلي افغانانو ته ویلي دي چې بیرته د خپل وطن ته ستانه سي. افغان مقامات وایي چې سږ کال نږدې 1,00,000 افغانان نورو ملکونو ته هجرت کولو ته مجبور شوي دي. د سږ کال د سپتمبر تر میاشتې پورې نږدې 6,00,000 مهاجرین د خپلو ملکونو د سختو شرایطو له کبله المان ته رسېدلي دي چې سیاسي پناه واخلي.
په مصر کې د لویدلې الوتکې د مړو لومړنۍ جوپان نن د دوشنبه په ورځ سهار د خارج نه په حکومتي الوتکې کې د پیټرزبرګ د پولکوفو هوایي میدان ته ورسېده. د سن پیټرزبرګ مقاماتو د روسیې په دغه ښار کې د سې شنبې تر ورځې پورې د ماتم د مراسمو بندوبست کړی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یکشنبې په ورځ رسمن د ملي ماتم ورځ اعلان کړې وه. د میترو جت پرواز د شنبې په ورځ د سینا د ټاپو په سر د پرواز په وخت کې د رادار نه ورکه شوه. په دې الوتکه کې 240 سپرلۍ وې. د الوتکې قریب ټول سپرلۍ روسي سیلانیانو چې د مصر د شرم الشیخ د تفریحي ځنه د روسي سینټ پیټرزبرګ ته روانو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سومالیې د الشباب د ډلې برید چې پرون د اکشن بې پورژې د موګدیشو پورې هوټل وکې غندلې دی. په دې برید کې د هوټل د خاوند یو پوځي قومندان او د پارلمان د دوه وکیلانو په ګډون 12 کس وژل شول. د امنیت شورا د سومالیې د پوځ ځوابي اقدام ستایلی دی چې ټول برید کوونکي وژلې دي. د امنیت د شورا په خبر پاڼه کې راغلي دي چې تراګری په هر ډول چې وي د نړیوال امنیت دپاره یو د سترو ګواښونو جملې څخه حسابېږي. د امنیت د شورا غړو پر خپل هوډ باندې ټینګار وکړ چې غواړي د سومالیا سره مرسته وکړي چې د سولې او ثبات پر لوري حرکت وکړي. دوی وویل پرونی برید او نور بریدونه به دا هوډ کمزوري نه کړي. په پرونی برید کې لومړی د هوټل د دخلي دروازې د باندې د موټر بم چاودنه وسوه او وروسته وسلوال په هوټل ورننوتل. دې هوټل ته اکثره حکومتي چارواکي او تجاران ورځي.
په نیپال کې پولیسو نن په احتجاج کوونکو باندې چې د هند سره سرحدي تانه بند کړې و حمله وکړه او سرحدي تانه یې چې د سلویخت ورځ رئیس بند و بیرته خلاص کړه. نور تفصیل متي الله عبد الولی.
د تیلو ټانکرونو او باروړونکو لاریو په شمول سرګونه موټر په سرحد کې بندو. چارواکو ویل د سرحد د بندولو لامل په نیپال کې د تیلو کمی راغلی و. د لارې یو موټروان په دې اړه داسې
تین مهینه هو گئے نیپال میں آئے ہوئے
درې میاشتو رئیس په نیپال کې بند پات وو. اوس دغه دی بیرته په هند کې هم ډیر خوشاله یم. زه ډیر خوشاله سوم چې وامی وردل چې سرحد نن خلاص.
په سرحد کې خیمه وهل شوې دي او دوی د حکومت نه غواړي چې په اساسي قانون کې چې د ستمبر په میاشت کې جوړ شوی تعدیل راولي چې په پارلمان کې ښه نمائندګي وشي. مدی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو نه اوري. د عراق پارلمان د صدر اعظم د قدرت د محدودولو لایحه ته رای ورکړی ده چې د اصلاحاتو د منځوري د پاره د پارلمان تصویب ته ارشي. د پارلمان غړي وایي د دوشنبه د ورځې دغه پریکړه دا معنی نه لري چې په خاص ډول صدر اعظم علي بادي وټکول شي، خو غواړي چې د حکومت او پارلمان صلاحیتونه سره جلا شي.
د امریکا دفاع وزیر اشکارټر او د جنوبی کوریا دفاع وزیر هان مینکو شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې دي چې د شمالي کوریا هر ډول جاتي او پوځي فارون کې